ښاغلو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروار یم او د ازادي راډیو د خبرونه د بیروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورود، خو تر هر څه دمخه په موکلي مهمو خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د افغانستان پخوانی جمهوري نظام د پولیسو د قمندان اکرام الدین سری د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. ښاغلی سری د تېرې چهارشنبې په ماښام له خپل دفتر څخه کور ته روان و چې په تهران کې د دوو مخپټو وسلوالو لخوا ووژل شو. د جنرال سری سربیره محمد امین الماس یو بل پخوانی افغان پوځي هم ووژل شو. ښاغلی بنت نن په خپله اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دي چې د وژنو عاملین باید وپیژندل شي او عدالت ته وسپارل شي. هیڅ ډلې یا فرد د وژنې مسؤلیت نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي له نورو سازمانونو سره په ګډه له پولیو د افغانستان د پاکولو لپاره هڅې کوي. دغه سازمان په خپله اکس پاڼه په یوې ویډیو کې ویلي دي چې په 2015 کال کې یې لرو پرتو سیمو ته د پولیو د واکسین ټیمونه ورلیږلي څو خلک په تیره راستانه شوي افغانان خپل ماشومان واکسین کړای شي. آی او ایم ټینګار کړی چې تر هر وخت اوس له پولیو د پاک افغانستان هدف ته په نږدې کېدو یو. تر دې مخکې له پولیو د پاک افغانستان بنسټ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوونکي ټول مسافر باید واکسین شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ په مخ دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې له منځه نه ده تللی. د روغتیا نړیوال سازمان یو راپور کې ویل شوی دی چې په 2015 کال په افغانستان کې د پولیو 9 او په پاکستان کې د پولیو 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د اواري لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د سولې خبرې په ښه لوري روانې دي. هغه د یکشنبې په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه چې د جګړې د پای ته رسېدو هوکړې ته ډېر نږدې شوي دي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبري ناستې ته وویل چې یو شمېر لانجمنې مسئلې لا هم لاین هلا پاتې دي. دغو لانجمنو مسئلو کې یوه هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوي پلان له مخې اوکراین باید روسیې ته وسپاري. عثمان دمبله د ګلوب ساکر د 2015 کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. د ګلوب ساکر د سپورتي جایزو مراسمو پرون په دوبۍ کې ترسره شول. کریستیانو رونالدو بیا د منځني ختیځ د کال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دمبلا د فرانسې د پاری سن ژرمن ټیم غړی دی. عثمان دمبلا چې سږ کال یې د طلا توپ یا بلون دی اور هم ګټلی وتوانېده د نړۍ نور غوره فوټبالران لکه کیلیان امباپې، رافینا، ویتینا او لامین یامال شاته پرېږدي. د خبرونو پای.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستنګزایم د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د شکر یا دایبیټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. د چې د ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مراغښت دي، لاغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
درس کلن عاطفه چې د دریو ماشومانو مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده، له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده. عاطفه د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا، تندې، لوږې، سالنډۍ، پرله پسې ادرار او آن بې حوصلګۍ لامل کیږي.
چوسل میشه پیدا کرده گاهی با تابلت کنترل میکنم بعضی دوایی یونانی تا پولیش
لتلو رو کلونو رهی سید
شکر په ناروغي اخته یم. زه دا ناروغي د ګولیو او یوناني بوټو په خوړلو کنټرولوم. که دا د ګولیو او رژیم له لارې کنټرول نشي، انسولین اخلم. که په دې ناروغي اخته وي او چیرې ولاړ شي، هیڅ شی هم نشي خوړلی. باید پرهیز وکړم یا که د زرق ور درمل واخلم؟ باید هر چیرې چې ځم له ځانه سره یوسم. ډېره سخته ده.
دا وایي چې د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکی وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي، د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. میړه یې هم بېکاره دی، اقتصاد یې هم ښه نه دی. شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې، پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 302 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د روڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سم توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي. دریم، د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هرو شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
زه صفی الله ستانکزی په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص، له دننه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړې پوښتنې. او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اورېدونکو وخت درکړو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واټساپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده. که غواړی چې د ازادي راډیو په همدغه پروګرام کې د شکر د ناروغۍ په ارتباط خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واتساپ باندې کولی شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 4 شپږ 0 1 210229. بیا تکراروم، مثبت 340 601 210 290. د زموږ د ازادي راډیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولی شئ تاسو زنګ راوهئ او خپله پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې له ډاکټر صاحب ملک زینه پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو یوویشتو هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلاانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلاانو فیصدي زیاته ده، او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي. یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغي باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پای پورې 1,902,300 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په هادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزه، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. په ساده ډول کراته وایي چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسو د ارقام ووایئ، نو زه که رښتیا ووایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسو وویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
ډاکټر صاحب، دا یو تاثیر په کار ده، د ټولې نړۍ نه بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده، او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 103 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,909,230 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه یې فرق کوي، خدای هغه ټولو مبتلایانو شمیر ده چې دا په ځینو ارقامو کې 12 خي، په ځینو کې 11.5% خي. دا البته د افغانستان فیصدي و، د سینو چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه، مهرباني.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا ایسایه چا واخیستله، څنګه واخیستله؟ آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په کرو رقو کې اوسیږي؟ هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت نه خبر نه دی، هغوی هم په دې کې شامل دي؟ که نه دي کې هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پایم تېر پاتې ډېر وخت صحیح نه شي. داسې هم چې شکره په ټوله نړۍ کې خپره ده، د افغانستان په شمول، او زه به لنډ غوندې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 100% کې ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسو چې ولته افغانستان 1,000,000 یا 2,000,000 یا داسې پیسې نه پېنتا ایسایه دقیق نه، نو تاسو به وایئ چې په ټوله نړۍ کې 100% کې بشریت په شکرې په ناروغۍ اخته دی. اوس برای شما ستاسو پوښتنې ته، شکرې ناروغۍ ته نو تاسو به ووایئ چې که چېرته زموږ اورېدونکي همدا اوس په یو کاغذ باندې لږ څه بوره شکره ګوره واچوي، لږ څه یو تاسکې اوبه پرې واچوي، لږ څه صبر وکړي، په یو بل کاغذ پرې کېږدي، یو 15 یا 15 دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نښتي دي او که نه دي. نو هیڅوک په دې نه منکر نه شي چې هو رښتیا نښتي دي، ولې دا شکره چې ده، خوږه چې ده، بوره چې ده، هغه د خلي خوند یو شی دی. نو د انسان بدن کې هم دغسې یو شی دی، کله چې شکره زیاته شي په وینه کې دا معنا چې سلیخ زیات شي د انسان بدن. نو په دې چې وینه ټولو رګونو کې بهیږي، نو هغه رګونه چې ډېر نری دي هغوی ډېر زر سلیخ کېږي، او هغه رګونه چې ډېر غټ دي، نو تاسو که وګورئ یو ډېر غټ کانال لږ بندېږي، خو یو ورکوټه نری نل ډېر زر بندېږي. همدا رقم د انسان بدن کې هم داسې ده چې شکره هغه رګونه چې ډېر ډېر نری دي، لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر ډېر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندېږي. نو تاسو به ووایم چې شکره هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسېږي دا معنا چې هغه غړی مړ کیږي. دا مې په خلاصه ډول باندې تعریف کړه شکرې ناروغي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی ده یا کم حرکت ده یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم، خو دومره وایم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته. اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي. بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري، حتی د ټلویزیون چالانولو مل کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې ووایم، دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چم باید ووایم، هغه دا دی چې اوس نو ماته ځینو دوستانو وویل، زه خو ډېر وختي افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي، پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به ستړی وو، یا دا چې ډوډۍ کوی ښایسته شړومبه به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او داسې خواږه شیونه دي. نو دغه شیونه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدای شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شوي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خوږو، د شربتونو، د انارو تشي تشي شربتونه. نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډېره دي ونه وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خوږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې خوږې ډېرې کېږي او ډېرې خوږې کېږي. نو په دې دایمنم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تېرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي، او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه، تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ګري. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسیږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم، د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پلري. خو رابه شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بېوزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي، نو دا به غلط کار وي. اوری به شو موضوع ته، موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي. نه یوازې چې اوس وخورې زیاتوي، بلکې د خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولیدوي، د مثال په توګه یو رقم خوږې دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږې دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي. تاسې خپل راډیو همکاران چې ناست دي، هغوی زه زما شکره پورته نه شي، زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې ناچوم، بلکې یو تانه ورکوټې ګولې اچوم، هغه زما داسې پیاله مې خوږه یا شکره نه پورته کوي. او لیکلي هم دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي، خو واقعیت دا دی چې دغه ګولې شکره ډېر زیاتوي. البته مغه دقیقه کې نه، بلکې اوږدمهاله نسبت بورې ته او یا ګوړې ته. نو دا منم چې شکره رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي، نو د ماشومانو ته، انسانانو ته د شکرې ناروغۍ کې یو قدم زیات ګړندیتوب ورکوي.
بله دا د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې دغه ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دیابیت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورټونه وو چې دوی البته ورکړي او همدارنګ د بیومیډ سنټرال او ځینو نورو ادارو ارقام. البته دوی به خپلې سرویګانې لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولی. یو ډله کسان ممکن سلګونه کسان د یوې ولسوالۍ په کچه ممکن لس نفره ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي و د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم و او دا چې بیا سپینګیری دي یا سپینسری دي دغوی ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لږ څه زیات و. مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه بیا چې له دیرشو راکم و دا لږ څه کم و خو د ماشومانو هېڅ یادونه نه وه کړې. د ماشومانو خبره مې بیا په دې تکرار کړه چې خطر ممکن له همغه ځایه را ایجاد شي چې په اول کې داسې هغه کوي د خوږو کنټرول نشته شیرینی و بوره و شکر و چاکلیټ و دا هر څه په ماشومتوب کې شروع کیږي. او پاتې شوه د افغانستان د اوسني دور خبره له کومه ځایه چې زه خپله په کلي کې راغټ سوی یم او اکثر بېوزلي تر ډېره په کلیو بیا وروسته په ښارونو کې دي. یعنی هغه بېوزلی کس هم چې ګوري حتما بوره اخلي بوره د خپل خوراک یو هغه اصلي جزی ګڼلی دی که هېڅ نه وي نور تریخ نو ډوډۍ له دې خوږ چای سره څښي او که نور قطغ هم نه یعنی دا هغه یو هغه دی یو جز ګڼل سوی دی اوس که ډېر غریب هم وي حتما بوره اخلي یا تر ډېره پورې یعنی شکر او بوره اخلي او بیا استفاده کوي. په دې خاطر مې دا هغه وکړله. نو یعنی بله مسله دا ده چې په د شکر ناروغي ولې خطرناکه ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي؟
څنګه چې مخکې ما وویلې خطر یې په دې دی چې د انسان غړي لاس پښې زړه ماغزه خو باید سالم اوسي او په خو باندې سړی باید حرکت وکړی شي په لاسو باندې یو کار وکړی شي او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې او درې ورځو کې به خوسا شي ولې هلته د وینې جریان نشته. نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه کله چې شکر زیاته شي لاسونه او پښو ته وینه ورنه شي دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي پښې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي مغزي سن بندېږي او بلکې زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغه ته موږ وایي د زړه سکته یا طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي یا په لاتین ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي ځکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو له تخنیکي همکار به ایله وکړو چې دا وقفه خبره کې بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته غلې نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست او ریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې لمک سره تماس ونیسئ مثبت 360 601 210 209. ازادي راډیو دغه پروګرام په ازادي راډیو org یا کام کې هم درنګ د ازادي روډ پبلیکیشن کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورسره به د ازادي روډ په ویب پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره واورئ. ډاکټر صاحب ملک زای زموږ د پروګرام میلمه دی، په جرمني کې د عمومي طب متخصص دی. له دوی مننه کوو چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر صاحب، د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو، تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل، پی پوه شو تر دې دمه. کراته وایي چې د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کړي او دغې شکر څخه ځان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر شی مهم دا دی چې شکر باید کټ شي، ټیټ شي. شکر باید وسوځي، نو ته سوځیدو لپاره دا چې باید وایي چې موږ خو البته سنګه څنګه شروع نه کړ چې شکر څو ډوله ده او څنګه ده، نو داسې باید ووایم چې شکر البته درې ډوله ده. نو لومړی ډول به ووایم چې هغې ته ټیپ یو دیابېټس وایي. د هغې علت دا دی چې د انسان بدن کې هغه شی چې شکر ښکته کوي انزولین نومېږي، هغه انزولین نه تولیدېږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت دی. نو دې لپاره بیا سړی هر شی چې کې بله شی ګټه نه کوي، غرض دی چې انزولین ورته ورکړی شي، پچکاري شي. راغلو دوم ډول یې ته چې هغې ته ټیپ دوه وایي. نو ټیپ دوه سړی ویلی چې د زخت ډېره برخه همدا ټیپ دوه ده په ټوله نړۍ کې. او یو درېیم ټیپ چې دی هغه ټیپ درې دی. ټیپ درې هغه رقم شکرې ناروغۍ ته وایي چې د یو بلې ناروغۍ په وجه باندې شکره پیدا شوي، انسان ته یعنې شکره پورته شوي اوسي. شکرې ناروغۍ نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغې د انسان شکره پورته شوې ده. نو زه برای شم د مثال په توګه، ځینې کسان دي د فشار کته کولو لپاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغې ته هایدروکلوروتیاتیت وایي، فشار کته کولو. نو که چېرته د دې ګولۍ کچه د 50 میلی ګرام نه پورته شي، دغه انسان شکره پورته کیږي. او که چېرته دغه ګولۍ ونه خوري، دا شکرې تکلیف نه لري. یا بل شی وایم، هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چېرته دغه ګولۍ د 50 میلی ګرامو نه پورته شي، لږ ځینې کسان دي اته 15 میلی ګرام، ځینې کسان د 40 میلی ګرامو پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو د هغوی شکره بیا به ډېره پورته کیږي، چې دې ته بیا لاتیني ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي. نو دغه هم یو علت دی. که چېرته د کورتیزون نه خوري، دوی ته هېڅ شکرې تکلیف نشته. نو د مخنیوي خبره مو وکړه، خبره ده چې هغه بنیادي ناروغي که نه وي او دوی دا ګولۍ نه خوري، شکرې تکلیف نه لري. یو درېیم یو مثال به ووایم، هغه دا د ځینې کسان فرضاً د تریخي یو کانه دی، هغه د تریخي کانه که چېرته د پانکریاس هغه یو نلکې تلای چې هغه بنده کړي، چې لاتیني اصطلاح کې ووایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس اوبه چې تولیدېږي د هاضمې دپاره، هغه لاره که بنده شي، نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کېږي، التهاب پیدا کېږي، پانکریاس خرابېږي د انسان. نو په دې وخت باندې بیا د انسان شکره پورته شي. که چېرته بیا همدغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې ده وویستل شي او د پانکریاس هغه اوبه ښکته چې کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته. یعنې دغه وخت کې باید سړی اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو ټیپ درې ناروغي. دې ته البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغې دپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کړم. دا به شو د ټیپ دوه ناروغۍ دپاره، چې هغې دپاره ډېره برخه د بشریت پرې اخته ده. هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شی چې شکر ښکته کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې دی زور یې نه رسېږي ور سره. یعنی انزولین شته بدن کې، ډېر کافي اندازه شته، خو د هغې زور نه رسېږي. انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالیټي خرابه شوې. ولې خرابه شوې کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابېږي. اوس نو تاسې وویل چې شاید څنګه یې مخنیوی کوي شي. نو مخنیوی څنګه چې مخکې یاده کړه، د ماشوموالۍ نه که سړی شروع وکړي، بد سړی به ډېر حرکت وکړي او هغه شیینه چې شکره پورته کوي هغه ونخوري. نو نه پوهیم چې همدا اوس زه تفصیلات ورکړم چې کوم شی شکره پورته کوي، کوم شی نه ورکوي او که وروسته وغږیږو.
بلې ډاکټر صاحب، همدا اوس فکر کوم ښه وخت دی، ځکه چې اورېدونکي تر هغو پورې چې راځي د هغوی پوښتنې به بیا ممکن په نورو مسایلو وي، لږ څه به ښکته او پورته شي بېرته موضوع. خو دغه اوسنی وخت ښه دی که تاسو تشریح کړئ چې څه څه دی. مننه.
نو سنګزې کتاب کزه اوس شروع کوم کوم شي نه شکر پورته ته او ریزن کې کېدې شمه ته بریده به دې ردی وایي او دا وایي چې ته وای دامخره
خیر عام خو به ټول پویږي چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خوګر دی دا شایان دی خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخه هم هدا کل تشریح کوي بیا به نو خلک خپل خبره اخلي
زتاوم کنه چې وایې کتاب هلومړي قدم کې چې شکر اسمان ته پورته کوي هغه